د ملاتړ او یو شمیر نورو اقتصادي موضوعګانو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ اقتصادي کمیسیون لخوا کار ورباندې کېږي خبرې وشوې. ښاغلی عبدالرحیمزی زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا دوهمه اقتصادي غونډه ده چې په دغه برخه کې به لاسته راوړنې او پرمختګونه په درېیمه غونډه کې چې په 2016 میلادي کال کې به جوړه شي وړاندې او وڅېړل شي. د تخار اوسیدونکي په دې ښار کې د خوراکي توکو له لوړو بیو څخه شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا مهال په تخار کې د خوراکي موادو بیې دوه چنده لوړ شوي دي. د تخار اوسیدونکو همداراز له مرکزي حکومت نه وغوښتل چې تر څو په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. له بلې خوا د تخار د والي ویان سنت الله تیمور هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کندوز کې د جګړې له امله د تخار لویه لاره تړل شوې او تر هغه چې دا ترانزیټي لاره بیرته خلاصه نه شي نو امکان نه لري چې بیې کنټرول شي. په ننګرهار ولایت کې ځوانانو مدني فعالان او د جماعت اصلاح ټولنې مسؤلین د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې خیمې وهلي او د خندز او ننګرهار ولایتونو له بې ځای شو کسان سره مرستې راټولوي. په شمال ختیځ کې د جماعت اصلاح ټولنې مرستیال عبدالرحیم صراف ازادي راډیو وویل چې دوی به دغه راټولې شوې مرستې په خپل لاس د دې ولایتونو بې ځای شو کسان ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې هم په دې ولایت کې د سوداګرۍ خونو مسؤلینو هم خیمې وهلي وې او د دې ولایتونو بې ځای شو کسان ته مرستې راټولې کړې وې. په بغلان کې هم د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دې ولایت د سرې میاشتې ټولنې مسؤلین د خوندز ولایت پر بې ځای شوو کسانو باندې مرستې ویشي او د کابل بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ 120 پوله، یو ایرو 2 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پوند 1 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 120 پوله او زر پاکستاني کلدار 614 افغانۍ.
د ازادي راډیو ته په دې خبرونه کې ورسته دوه اونیز پروګرامونه لرو، د بشري حقوقو پروګرام او د مخکښو ښځو پروګرام. خو تر هغه مخکې یو دوه رپورټونه راخلو. د افغانستان په افغانستان کې د زرغون بهیر په نوم د یو سیاسي بهیر مشر او د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس وایي چې نړیواله ټولنه باید پر پاکستان فشار زیات کړي. امرالله صالح نن په کابل کې له کندوز سره د همغږۍ او یووالي په نوم په یوه غونډه کې د وینا پر مهال ویلي چې دغه هیواد په پاکستان البته په افغانستان کې د ټولو نامنیو او تروریستي فعالیتونو ملاتړ کوي. قسیم سولمل د امرالله صالح د نننیو څرګندونو جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د زرغون بهیر مشر امر الله صالح وای اوس د وخت را رسیدلې څو پر پاکستان په دې خاطر نړیوال فشارونه زیات سي چې په افغانستان کې د تروریزم لاټړ کوي. شغل صالح د چهارشنبه پر ورځ دغه بهیر وی غونډې ته د وینا پر مهال ویل په اوسنۍ شرایط کې دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان خلک له افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغان ځواکونو څخه د نړیوالو د همکارۍ ترڅنګ پر دې هم ټینګار وکړ چې باید نړیواله ټولنه پر پاکستان چې د پوینا د افغانستان په نامه کې لوی لاسلري فشارونه زیات کړي.
جامعه جهانی در پهلوی تشدید همکاری‌های مالی و تکنیکی با
نړیواله ټولنه د افغان ځواکونو سره د تکنیکی او مالی مرستو د زیاتېدو ترڅنګ پر پاکستان د ترور او وحشت د ملاتړ کوونکو په توګه فشار زیات کړي. د زرغون بهیر مشر امر الله صالح هم در رسول چې کا اړتیاوی نو دغه بهیر غړي به د دولت او وسلوال مخالفین په وړاندې د افغان ځواکونو ترڅنګ ودرې شو وسله بر واخلي. تر دې مخکې د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس هم ویل و چې د ملګر ملتونو په عمومي اسامبله کې دا روښانه کړ چې د افغانستان د نامنۍ او لامل د پاکستان لخوا د ترهګرو ملاتړ دی. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا په وروستۍ غونډه کې هم در رسول چې دا خبرې په دوه اړخیزو ناستو کې هم مقابل لوري ته بیان کړې دي. د کندوز نیول هم یو توتعه بللې و او په دې برخه کې د حکومت په کمزوري اعتراف کړی و. خو د سیاسي کارپوهان هم د ملامتۍ ګوته د حکومت لورته نیسي وای تر هغه چې د افغانستان په حکومت کې دننه ځینې خلاوي موجود وي نو پاکستان به ورڅخه د خپلې ګټې لپاره کار اخیستلو ته دوام ورکړي. یو له همدغو کارپوهانو څخه محمد یونس فکر دی.
پاکستان پرغو امیدوار وي چې افغانستان په داخل کې ملي اجماع نشته پر چوکۍ او امتیازاتو په جګړه سره اخته کیږي او کوي چې په دې کې درز واچوي او د بلې خوا څخه زوف زموږ د امنیتي قواوو چې نسي کولی یو جنګي ستراتیژي دفاعي ستراتیژي جوړ کړي او موافقه پر وکړي. پاکستان به تر ډېر وخته پورې د خپل دوه مخې سیاست ته دوام ورکړي. ولې زور او فشار بیا داسې یو شی دی چې کېدای شي طالبان راوګرځي یو پدې پوکي چې په دغه خنړی د جګړه چې دی په افغانستان کې راولاړ کړی ده دوی متحدین د لاسه ورکوي.
خود پاکستانی پاوز مطبوعاتی څنګه پرونده وی خبر پانی په خبرولو سره د پرکندوز د وسلوالو طالبانو برید وغنده او د دې ترڅنګ دغه برید په تنظیم کې د خپل هواد هر ډول لاس لرل رد کړه. هغه مسله چې افغان حکومت او خلک ورته د شک په سترګه ګوري. محمد قسیم سولمل، ازادي رادیو، کابل.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په کندوز کې تر حملې یو ورځ وروسته وویل چې دوی د افغانستان د حکومت پر واکمنی ټینګار کوي او ملاتړ کوي او د افغانستان د خاوري د هیڅ برخې د نیول کېدو سره دوی موافق نه دي او مخالفت یې څرګند کړ او د حمله یې په شدت وغندله. په افغانستان کې مو د روان وضعیت په اړه د روان د سبز افغانستان د مشر امرالله صالح څرګندونې هم واورېدې. په خبرونه کې بل رپورټ مو پر نړیواله مسله ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسیې جنگي الوتکو نن د سوریې د رژیم د ځمکنیو حملو سره په یو مهال دغه هیواد په دوو ولایتونو کې بمباری کړې ده. په سوریه کې د حالاتو یو څارونکي ډله وایي چې د روسیې الوتکو تېره شپه او نن سهار وختي په هما ولایت کې لږ تر لږه په څلورو ځایونو کې او د دې هیواد په ادلب ولایت کې په لږ تر لږه دریو ځایونو باندې بمباری کړې ده. د دې مسلې نور جزئیات به د سلطان محمد سرور پر پورکی واوری چی د فرانسې د خبری آژانس په استناد جوړ کړی دی.
په سوریه کې د بشري حقوقو څارونکو ډله چې مرکزی دفتر په لندن کې دی وایي چې د دغه فوق العاده شدید بمباری د تلفاتو شمیره په فوري توګه نه ده ترلاسه شوې. د دغه ډلې مشر رامی عبدالرحمن ویل دا لومړی ځل دی چې روسی هوایي قواوې د سوریې د رژیم ځمکنیو ځواکونو سره په هماهنګۍ په دغه هیواد کې اهدافو باندې بریدونه کوي. هغه وویل چې په هما ولایت کې ځمکني نښتې هغه مهال پیل شوې چې د دولت پلو ملیشو په شمول د رژیم ځواکونو د روسی الوتکو د بمباردمان سره سم د مخالفینو په مورچو بریدونه وکړل. رامی عبدالرحمن وویل چې له توپخانی او توغندیو هم سخت کار واخیستل سو. هغه وویل چې د رژیم ځواکونو د دغه رپورټ تر تیاری دو کوم پرمختګ نه درلوده او د جیش الفتح په نامه د مخالفو وسلوالو ائتلاف چې القاعده شبکې سره تړلې جبهت النصره ډله هم پکې شامله ده او د ادلب شاوخوا سیمې په لاس کې دي د امرید په وړاندې جبهې ته نوي ځواکونه استولي دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډله رپورټ ورکوي چې روسی الوتکو تیره شپه او نن سهار د حلب په ولایت کې هم بمباری کړې ده. دغه ډلې وویل چې د تیرې شپې په بمباردمان کې سلاکوټونه په نښه شول او د نن ګیز په بریدونو کې دوه ښځې او یو کوچنی ووژل شول. د سوریې دولتي تلویزیون پرته له دې چې نور تفصیل ورکړي په خپل رپورټ کې وویل چې روسی الوتکو د سوریې هوایي قواو سره په هماهنګۍ په حلب کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په مورچو بریدونه کړي دي. روسی الوتکو د هما، ادلب او حلب ولایتونو کې مخکې له دې هم بمباری کړې ده. روسی هوایي ځواکونو چې د تیرې چهارشنبې راهیسې د سوریې د پاسه خپل پروازونه پیل کړي دي وایي چې د دغه هیواد په مرکزي او شمالي سیمو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په اهدافو بریدونه کوي. خو لویدیځ هیوادونه تور لګوي چې روسیه چې د سوریې د رژیم یو اساسي ملاتړی هیواد دی د دغو بریدونو په پلمه د بشار الاسد د رژیم منځلارې مخالفین په نښه کوي.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو دوه نور اونیس په خبرونه لرو پروګرامونه لرو خو هغه دوستان چې پر 1300 شمیره باندې ازادي رادیو ته پر افغان بیسیم ټلیفون پیغامونه راستولي یو شمیره نمونه ایدادی چې احمد بشیر، ابراهیم همت، عبدالواسی هلمندوال، عبدالرحیم د فراد بکواله ولسوالۍ څخه، محمد قاسم زواک، عبدالواسی بختور د تاسو پیغامونه راستلی دي. د نور خبرونو لپاره به برابر کړو او حتمی به درته ولولو.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خپرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خپرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 او په لویو ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د انتقالي عدالت د څنګ مشر رحیم الله رامیه دی. رامیه صاحب ښه راغلاست.
مننه.
رامیه صاحب، که په دې اړه معلومات راکوي چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په سر کې تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کړي. همدغه راز د مقننه قوه او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوه د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل ونه کړي چې د انسان به حرمتي وسی، هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کوي په داسې شرایطو کې دا شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم بې حرمتي ونیسي او د ده انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي.
رامي صاحب محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتي کرامت دی د انسان او بل کسبي یا اقتصادي. ذاتي کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمنتوب دی، یعنی انسان حق لري او د عقل له نعمت څخه برخمن دی نسبت نورو موجوداتو ته. چې موږ کولای شو دا ووایو چې دا یو ذاتي کرامت دی خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل سوی ده، او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې په قرآن کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني آدم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتي اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی، د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی. دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولی سي چې دا کرامت ترلاسه کړي. د دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قرآن کریم په دغه آیات شریف کې چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتره ده د خدای تعالی په نزد د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قرآن کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هماغه اندازه د ده نزدېوالی او د ده برتري د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتي او خدادادي، او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دې ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیې هغه مړنۍ ماده ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلی دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوی او باید یو لبل سره د ورورګلوي پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کېدای شي موږ دیو ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغو اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسبت باندې برتر ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت د هر نوع حق تلفي او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
مونږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
ستاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر من اوریدونکو بیا هم ښه راغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غواږست. تاسو دا خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په سل اشاریه پنځه صفه روښانه اوازې اورېدلی سئ. رامي صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه په اوسنۍ ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین سوی دی؟
موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې همیشه وخت آسیب پذیر قشر د ټولنه ده، همیشه وخت تاوتریخوالی موجود دی. یعنی د دې لپاره سه موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې ښځه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزور انسان دی، نو له دې سره دوګونی چلند کیږي، تاوتریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی په روح پر روان او د دوی پر راتلونکي شخصیت او د دوی په آینده باندې خاصتن د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بل موضوع سه راځو، د موږ تاسو په ټولنه کې چې اوس موجود ده یو ډیر غټه سونه ده د سوالګرو سره چال چلان دی. نن سبا دا صحیح دی، په ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلان نه دی په کار چې هغه د توهین او تحقیر سي. اول خو په کار دا دی چې لږ سره د هر انسان او هر وګړي د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي ترڅو پورې چې دغه بدبختي او د فقر لمن ټوله سي. بل مثلا موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده، بدبختانه متاسفانه باید وایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی سره اکثرا داسې چل چلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي، هغه یو په خپل فزیکی وجود کې د دې یو نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د ده په شخصیت او د ده په عزت کې هیڅ نه وه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چل چلن وسي چې د دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د ده په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی. لکه څوک چې سترګه ونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی، یا چې څوک خپه ونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډې، او یا هم څوک لاس ونه لري په هر حال یا کونی یا او همدغه راز نور هم چې په کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللی وي، هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوئ نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی، او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه، د په نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیواز دي چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی سي. نو د دې په یوز باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو تر څنګ، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسېږي، او په ټولنه کې یو ډول له یوازې دي چې د هغو لاسنیوی اوسي، د هغو سره مرسته اوسي، د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي، نفرت په سترګه کتل کېږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کېږي. ورته څوک پوډري وایي، څوک ورته نشهیي وایي، د انساني کرامت سره په ټکر کې ده. او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجودې دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ځورېږي، دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یا دا ووایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوي کیدونکې ده یا باید وسي، په داسې شکل نه، په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته د پای ټکی کېښودل سي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خپرونه. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک لامو ملسه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکخې خزی
احمد شیبریم، السلام علیکم. دا اونۍ په کابل کې د سر صلیب لویان دي زرلشت سرمست سره شخېدلی یم. دی هم د ملګرو ملتو له یوې ادارې سره کار کړی، هم یې له امریکا شخص سره همکاري کړې، هم یې د امریکا په سفارت کې کار کړی، او هم یې له افغانانو سره په دفترونو کې یو ځای کار کړی دی. زرلشت، یعنی تاسو له بیلابیلو مؤسسو سره کار کړی دی، په ځینو کې افغانان له تاسو سره وو او په ځینو کې بهرنیان. له افغانانو سره د یوې نجلۍ کار کول څه ستونزې لري؟
د جنکیان او د ښځې لپاره د افغاني جامع لږ ذره خپل ستونزې لري. کله چې یو ښځه یا یو نجلۍ افغان همکارانو سره کار کوي، د جنې یا د ښځې لپاره هیڅ وخت اولویت نه ورکول کېږي. په کارونو کې مداخلې ډېر شته او ستونزې په یو اداره کې ډېر زیات شته، او د کار نه نور د ټول همکاران چې دي، افغان همکاران چې دي یا ملي همکاران چې دي، د یو نجلۍ د کالي په هکله خبرې کوي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې د یوې نجلۍ یا یوې د مېرمنې په شخصي ژوند باندې افغانان خبرې کوي په دفترونو کې؟
هو، لکه څرنګه چې موږ ټول د دې خبر نه باخبر یو، کله چې یو ښځه په یو دولتي یا په یو ملي اداره کې کار کوي، دغه باید او ټول همکاران باید یوازې د کار په هکله خبرې وکړي. خو بدبختانه په ځینو دفترونو کې دا خبره نشته. دغه د انجینرو او د ښځینه کارګرانو شخصي ژوند هلته مطرح کېږي، چې دغه کالي په هکله خبرې ټول همکاران خبرې کوي، او دغه رفتار په هکله خبرې کوي، دغه په کارونو کې مداخله کوي، او هغه ته هیڅ وخت اولویت نه ورکوي. او دا څه ستونزې ډېرې زیات شته، او باید دا یادوم شم چې د مخکې نه دا ستونزې لږ ذره کم شوې دي، خو تر اوسه هم دا مشکل شته او دا باید کم شي، ځکه چې موږ اړتیا لرو ښځې ته، موږ اړتیا لرو نجلیو ته چې باید د کور نه بهر کار وکړي، خپل کور ته او خپل جامې ته خدمت وکولای شي.
زرلشتیان، تاسو دې ته اشاره وکړه، یو ډول څه په افغان دفتر کې پونجونو مېرمنو باندې نور کسان اعتماد نه کوي، دغه د اعتماد فضا باید څه ډول رامنځته شي؟ آیا نجونې په خپل چلند کې تغییر راولي او کنه د نارینه په رفتار کې بدلون راشي؟
زه فکر کوم چې دا یو ستونزه ده چې په دواړو طرفو کې شته. ښځینه باید د دې مشکل لپاره باید خپل همکارانو ته دا وښایي چې ښځې کولای شي چې مشکل کارونه وکړي، ښځې کولای شي چې د نور خلک اعتماد لاسته راوړي، او ښځې کولای شي چې مشکل کارونه یې په یو اداره کې وکړي. او نارینه همکاران په یو دفتر کې باید چې ته احترام وکړي، باید ورته ډېر موقع ورکړي، ورته باید احترام وکړي، د دوی په کارونو کې مداخله نه باید وکړي او باید اعتماد ولري. یو ځل دوه ځل درې ځل په څلورځلونو کې ښځینه کولی شي چې خپل کارونه په یو ډېر متفاوت شکل او په ډېر یو قدرتمند شکل خپل کارونه وځي. او دوی ته هم روحیه ورکړي، یو خور په هکله، یو مور په هکله، هغوی ته باید روحیه ورکړي چې دوی کولی شي چې کارونه وکړي. که نارینه اوس ښځې ته د پیشرفت زمینه نه برابروي، ښځې هېڅ وخت دا نه کولی شي چې پیشرفت وکړي او یا په یو جمعیت کې ترقي وکړي.
تاسو د افغانستان د ملي شورا له لوري د ځوانانو سفیر هم ټاکل شوی وي یو وخت، څرنګه تاسو شخصا په خپل هم سربیره پر دې چې دغه سیاسي امتیاز مو هم په برخه شوی وو، له افغانانو سره په کار کې مشکلات درلودل او احساس مو کاوه چې مشکل لري او کنه په جرأت باندې مو خپل کار مخته وړ؟
زما شخصي ژوند په دفتر کې مشوره وکړ، دوی زما په رفتار باندې خبرې وکړ او دا ټول دغه کوم ستوري وو چې زه مخامخ شوی یم. خو زه فکر کوم چې زما دغه کوم پیشرفت چې وو او زما دا مقام چې زه لاسته راوړم، دا یوازې د دې لپاره وو چې ما همیشه د دې په هکله، د ستونزې په هکله مبارزه وکړ او خپل جرأت نه استې استفاده وکړ او نارینې ته مدام وویل چې څه ښځې هم کولی شي چې هغه کارونه وکړي چې تاسو کولی شي. تاسو باید ما ته احترام ولرئ، که غواړئ چې افغانستان پیشرفت وکړي تاسو باید ښځې ته هم احترام ولرئ. تاسو باید د مساوي حقوقونه چې دي هغوی ته احترام باید وکړئ. او زه فکر کوم چې زما یوازینی کوم پیشرفت چې وو او دا ټول پیشرفتونه چې شوی دي، هغه یوازې د دې لپاره وو چې ما همیشه ستونزې سره مقابله کړې دي.
زرلشتیان سرمس اوس تسره سلی بیان دی او سرکار مو تر ډیره له بې وزلو او د ټولنې له فقیرو او غریبو خلکو سره دی، څرنګه له خوارانو له غریبو له دغسې خلکو سره هم مشکلات لري تاسو له عادي خلکو سره چې کار کوئ؟
زه مدام دغه بې وزلو خلکو سره مونږ کومک وکړو او کله چې زه ګورم دغه کوم خندا چې د بې وزلو خلکو په مخ کې چې راځي، زه ما ډېر خوشحاله وي، ما زړه ته ډېر خوشحالي رسېږي. د دې لپاره زه خپل کار نه ډېر راضي یم او تر اوسه پورې زه هیڅ مشکل یا ستونزې ته مخامخ شوی نه یم او خپل کار ډېر راضي یم. او یو بل هم باید یادوم دلته چې څو کلونو مخکې په مقایسه فکر کوم چې په مختلفو ادارو کې، ملي او بین المللي ادارو کې، ښځینه ته اوس د مخکې نه ډېر زیات توجه شي او د هغوی ته ډېر احترام دي او د هغوی کار په هکله هېڅ څوک داسې مداخله نه کړي او دوی کولی شي چې خپل کار په ډېر یو آرام فکر سره مخته بوځي. خو تر اوسه دا خبر سل پر سل نه ده، ځینو ادارو کې نن هم مشکلات شته او زه هیله لرم چې هغه هم
یا ورځ حل شي. سرش سرمست مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره واخیسته.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفه او واځه هواوري د اف ام 3.5 صفه په یاد لرئ.